د ټلیفوني شبکو خرابواله د دوی اختر پیکه کړي.
واټس تنز نن د اختر روز انټرنیټ د چي نه انټرنیټ کار کوي دا د غرمه دا نو شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپل خپلوانو ته ډېر سنه هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نه کیږي.
خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي موسی بیا ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته خو په خبرې د امنیت له پلوه اختر په خوښۍ نمانځي او له کومې امنیتي ویرې پرته هرې خوا تللی شي.
ډېر خوشحاله یو چې ډېر ښه امنیت یې د خلکو لپاره نیولی ده او ډېر ښه امنیت یې تامین کړی ده. نو په هر عرصه کې
د وای د طالبانو حکومت د کابل په بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تېره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي. د نویو جامو لا اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یوې موافقې ته ونه رسیږي نو بمبار به کړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د ان بی سی نیوز سره په یوه ټلیفوني مرکه کې کړي چې د شبکې د یکشنبې په ورځ خبرې کړي. اخوا ایران د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دی. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ویلی که ایران موافقه ونه کړي نو بمبار بشي. داسې بمبار چې د ښاغلي ترامپ په خبره مخکې به یې هیڅکله نه وي لیدلي. هغه غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري. ښاغلي ترامپ همدارنګه ګواښ وکړ چې پر ایران به ثانوي تعرفې ولګوي. تر څنګ دا خبره هم وکړه چې امریکایي او ایراني چارواکي خبرې کوي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ هم ویلي وو چې هغه به غوره وګڼي له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي خو که دا کار ونه شي نو د ایران لپاره به ډېر بد حالات راشي. هغه بیا د وري عمل په ومه اعلان وکړ چې له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره د خبرو په اړه د ایران رهبر علي خامنهي ته یو لیک لیږلی. ټرمپ وویل موږ رښتیا شېبو ته رسېدلي یو، موږ دوی ته اجازه نه شو ورکولی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د رهبر ځواب د عمان له لارې امریکایي چارواکو ته رسول شوی. د پزشکیان په خبره له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دي.
مذاکره به طور مستقیم رد شده اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
د امریکا د ولسمشر لیک د متحده عربی امارات د ولسمشر د ډیپلوماتیک سلاکار انور قرقاش لخوا ایران ته وسپارل شو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حمل په ومه نیټه ویل د ایران ځواب د عمان له لارې امریکا ته استول شوی. یو امریکایي چارواکی او دوه سرچینو چې د امریکا د ولسمشر د لیک په محتوا خبرو ویلي ترامپ تهران ته د واشنگتن سره د نوي اټومي تړون د لاسټیکولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی. ایران او شپږ نړیوال قدرتونه په 1994 کال کې د ګډ جامع پلان په نوم یوې اټومي موافقې ته ورسېدل او ښاغلي ترامپ چې تل یې د دې موافقې پر موادو انتقاد کوو په 1990 کال کې له دې تړون د امریکا وتل اعلان کړل. متحده ایالاتو بیا په څو ایراني پوځي او ملکي سکتورونو سخت بندیزونه ولګول چې په ایران کې بې ثباتي او اقتصادي زوال رامنځته کړ. ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ردوي خو وروسته له هغه چې امریکا له اټومي تړونو وتله ایران هم له خپلو ژمنو لاس واخیست او د یورانیمو د غني کولو کچه په چټکۍ سره ګړندۍ کړه.
د دې سات خبری ټولګه هم دومره و او سم راز اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مثلا بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازي نه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې انځ پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر منرتونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، پې پقار سوي دي، وښلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. داسې فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به هم په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل، ما هم عمل درلوده دروژی میاش که نو غیر حق با ما پا زنانه و سیاسه رو بانده لاست پورده که ما دسته فکر که لکه زچ خپلا زی وادی دروژه مونور سو پکور که روژه ندی، یقینا چی خکار نو نو لحق کورنه و سخه هم آغا ده کورنه لمشران و سخه دوانان و سخه چی عمل لری او دی په روزه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي د خزم باید خراب شي، ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې. په مېرمن باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي او روژه ماتي باندې سګنه پیږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ول رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخ کې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زایدی خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې غوي ځان نشي کنټرولولای، ماخام کې د دوی نو مغزه سه خراب وي، ولې بیا خپل غوسه په خزو باندې سړوي. نو ول پټول کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي ک دوی روژه نیولې خو میرمن هم روژه نیسي او ک دوی ستړي استومانه دي خو میرمن هم ستړي استومانه دي په کور کې. یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري او په میرمن باندې مثلا د روژه ماتي په کې یاد د غورزي ټول ورځ کې چروجې نیولې په مېرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کی. ډېرې نارینه غلې دلې دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولای او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړولای نو به مرمنه بیچاره ګانې رئیسار کې په غوي باندې دغه غوسه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مرمنه سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هیڅ دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې بیا سړی راځي چې په مرمنه باندې په قهر شي.
څه کول پکار دي چې دغه یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه پټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو د لودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دېږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغان فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د ما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري، ما خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ما باندې راټول وي، چې مثلا همدغه ما کورنۍ د مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په ما خپل کورنۍ باندې کوي، دا غي نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق کې زو ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دام دی یو چالوړ د کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو، هغه هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځکنان، او باید چلن ور سره خو شي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره یې کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي، والله ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والله چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والله چې لږ ناوخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو. ان بل وایي چې ما په ده باندې واله شي، مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده، هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت یې تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږ دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي، چون دسې روک دی هم نه چې ولا سړی دی روختون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داس دا ښه خبره نه ده، ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره کتلې دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا غوی وای ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډیر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د غوی شوخی لوبي جنگ جړه خندا دا په ځینو نارینه و باندې بد لګي، هغه به چون نشئی تو کې به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به د سی کړی شي. مېرمنو ته وایي چې ته د ماشوم نشي سنبالولې، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د مخ ناولې دادی دادی، په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لدی چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کاسي استي، تاسو کناري نه وکړي نه ویدي، خو بد چلند ته بد چلند وایي، خپل څه کوي؟ کدی سې لک معلومات راکړي؟
مننه فرشته جانې، زکه وایم زکه کله خپل مېرمنه ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ځوان کې زل خپل مېرمنه سره ډېر زیات مرسته کوم، دا ټول نه تاسو ته پته ده چې همکاري تاړتي لري، نو مېرمن یو کارو کې زمون ډاکوم سه دوام کارو کما کاغ دریم کې زوان سلورم کار زو کم، خو به روژي په مواردو کې ز ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلونه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان په دې کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی به ټول مواردو کې زله مېرمن سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته څیګم چې ما تیار کوم بیا هغه تخو کوم چې تاسو فاتېږي. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کیږي، داغه په ځای کې تخته وکي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کیږي، پښتمه تیار کې هغه په قطر پاتې شي، راځي پښتمه تیار دي، یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کړي. زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي، کله چې زما لوري دغه عملونه زما مېرمنې کتلې، بیا ما ته وایي ته دا کار م کوه، بس زه چې کور کې زما دا کار کوم، بیا که زه ستړی مثال زما احساس هغه سره ای، که مثال زه چې ستړی یم او راشم هغه احساس دی لزان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو که تنور بس ته ماشومان سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډیر خسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره، لخپل مندو سره، لخپل خويندو سره په کور کې مرسته کوي، نو بدی دی پوښی چې دا نیکی دا او بدله دا او دا بدله خدای جل جلاله هم دغه ژوند کې، هم دغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کی.
ډیر زیات مننه پردي صاحب، تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوشی غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیر مننه.
د اسلام له نظر حمل میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتی چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نه درست او نه عدل نه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 420 24 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چیست، الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو. لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی 14-15 کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری. په روژه کې زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسولیت پیژنې په خپل وخت باندې خپل مسولیت ادا کوي، لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسولیت دی، په روژه کې هم مسولیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسولیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق د میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرېده چې یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته که چېرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولای پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړئ، که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پی کېده او شوده ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وته ونیګه دغه نجلوګری وکه یو ماشوم به یو کلن شوی نه چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو سعیده چې دا ارت د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي وله په دغه تدبیر انسانانو ته په کار ده، باید انسانانو خپل تدبیر ولري ورته فکر وکړي چې آلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکول ده. میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او هماغه چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي اولن خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي د هغه رشد او نمو بطی کیږي سلوکیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي د مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ خپله په جامعه کې وینو او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي اگر فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې یو کار کې حوصله ولري، نو هغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر هدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، لمسایګانو سره، لخ ملګرو سره، لخ خپلوانو سره. مګر کله چې فامیل تشکیلی غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد دي ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنۍ او ته؟ البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش لمخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاوندای داسمه لري یا زمونږ د اولاد. نو دا به ډیره مهمه مغایي چې کچیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وګي، نو زه فکر نه کوم چې د شری لازم اېده روژه هغه کم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې ولې د توکل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند بیا سربېره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي. یاد تنبلی له لاسیال دای چې روژه مزه دا توانین لرم، نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک پروژه دار ته نظر کینی ولای دا ورکی. لازمه ده چې ماشومان ته صحیح توګه باندې هغه څه خوړل چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات کړي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی د غوی تغذیه مکلف مسولیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخوله، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته تغذیه وشي او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته اگر کوم ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشي کول نو دروژه ماته خوړل لګي کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي د دوی خوراک، د دوی څښاک، اته له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکي، سم چلند نه سره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
کچیر یو ماشوم ته روزه میاشت داس یو معرفي شي چې روزه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تند ور ورسیږي، دته پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روزه میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متومات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم، زه پکې تګایم، ما پکې ډوډۍ سمنه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تیر ځین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو اولاد دو باندې خزا باندې فامیل کې نو زکه عملیم او روژه پتن کړایم، نو دا په واقعیت چې مشمون باندې ډیر یو منفی اثر لري. دوته د دینه الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام مشمون ترسي.
bale په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې لمیاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکي، په دې کې عبادت وکي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو لخپل ماشمانو سره د سچار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، که څنګه چې خدای پاک چې روژه وایزما ده او د دې ثواب هم زی ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او سیلا ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیا دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولې اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کېده، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.